مخام شپک بجې شوې. سلامونه مې ومنه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته. زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې په تخنیکی چارو کې طاهر روخان مرسته راسره کوي. د مدني ټولنو او رسنیو فعالان غواړي چې افغان ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د یو تقنیني فرمان په بڼه توشیح کړي او ټاکل شوی دا چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې په نوې ډیلی کې جوړیږي د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وشي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د دې ساعت د خبري سرویس اورېدو ته راګرځوم. خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
سرکان پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا له دیني عالمانو وغوښتل چې په هیواد کې د جګړې تشدد او فساد ختمولو لپاره خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتو او روسیې په سوریه کې د اوربند تنظیمولو پر امکان خبرې وکړي. د اسرائیل د پخواني صدر اعظم اریل شرون مړی د اسرائیل په جنوب غزې پولې ته نږدې د هغه په کورنۍ کرونده کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا له دیني عالمانو وغوښتل چې په هیواد کې د جګړې تشدد او فساد د ختمولو لپاره خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د سولې عالی شورا وایان شهزاده شاهد نن په کابل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په دې اړه وویل:
زه د دې ورځې په مناسبت خصوصا د علماو نه دا غواړم چې د جنگونو د خونریزۍ د تشدد او د فساد د مخنیوي لپاره مخکې شي او کار وکړي.
نوموړي دغه راز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي او له جګړو لاس واخلي. د افغانستان او د اسلامي هیوادونو عالمانو مخې تر دې هم په افغانستان کې دیننه او بهر غونډې کړي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته وهڅوي، خو د هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي ایران په دې هیواد کې د نږدې نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د 900 میاشتو لپاره غځولې ده. د دې وزارت وایان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ویزو د غځولو غوښتنه د کډوالو چارو وزارت د ایران له حکومت کړې وه.
خوشبختانه هفته
گذشته پس از سعی تلاش وزارت امور مهاجرین، لنیکمرغه د کډوالو چارو وزارت تر هلو زلو یو اونۍ وروسته ایرانی چارواکو اعلان وکړ چې د 400,000 افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د 9 میاشتو لپاره تمدیدوي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 1,400,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. نه یال آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او د مدني ټولنې شبکې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د ملي شورا تر ژمنیو رخصتیو مخکې د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون طرحه د یوه تقنیني فرمان په شکل توشیح کړي. د نوې ادارې د رسنیو د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی نن خبرلان ته په دې اړه وویل:
دولت نه دا غواړو چې ژر تر ژره دغه مسوده د تقنیني فرمان په شکل توشیح کړي او نافذ کړي.
کاغلی توحیدی وایي که دا قانون توشیح شي نو نه یوازې خبر اعلان بلکې عام خلک به هم وکولی شي چې معلوماتو ته په آسانۍ سره لاسرسی ولري. معلوماتو ته د لاسرسی د قانون طرحه شاوخوا 2 کاله مخکې جوړه شوې وه، خو د وزیرانو شورا لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. تر اوسه د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو او روسیې په سوریه کې د اوربند تنظیمولو پر امکان خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ په سویس کې د سوریې په اړه د سولې بل کنفرانس جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته په پاریس کې په یو خبري کنفرانس کې وویل: موږ په دې بشپړ موافق یو چې دغه جګړه باید په سولییز ډول پای ته ورسیږي. دا کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. کری وویل اوربن کېدای شي محلي وي او په حلب ښار کې ټینګ شي. هغه همداراز وویل چې روسیه او متحدو ایالاتونو د بشر الاسد رژیم او اپوزیسیون ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر امکاناتو او هم په جګړو کې له بند پاتې شو خلکو سره د بشري مرستو په باب خبرې وکړي. د اسرائیل د پخواني صدر اعظم اریل شرون مړی د اسرائیل په جنوب غزې پولې ته نږدې د هغه په کورنۍ کرونده کې خاورو ته وسپارل شو. خاورو ته د شرون د مړي د سپارلو له مراسمو مخکې نن د ورځې په لومړیو کې د هغه مړی پارلمان کې ایښودل شوی و. د 21 هیوادونو چارواکو چې اکثره اروپایي و هغه ته د احترام مراتب وړاندې کړل. اریل شرون چې د مغزي سکتې له امله 8 کاله په کوما کې و د شنبې په ورځ مړ شو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن شرون د اسرائیل د امنیت او یهودي دولت د بقا کلک مدافع وباله او ویویل: د خپل خلکو لپاره د امنیت په برخه کې د اریک ماموریت ثابت او د یهودانو د راتلونکي په اړه د هغه ژمنه پیاوړې وه که دا له نن څخه د 10 کالو یا 300 کلو لپاره وه. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس وویل شارون د خپل هیواد د دفاع په برخه کې هیڅکله هم ستړی شوی نه دی، او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې شارون د اسرائیل د امنیت له ټینګښت سره خاصه مرسته کړې چې نوم یې د تل لپاره د هیواد په تاریخ کې چې نوم به یې د تل لپاره د هیواد په تاریخ کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون له عراقي چارواکو وغوښتل چې په دې هیواد کې د شخړو د زیاتوالي اساسي عوامل پیدا کړي. بان کی مون په گاون سوریه کې د جګړې په اړه له لوړپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د عراق له صدر اعظم نوري المالکي د بهرنیو چارو له وزیر هوشیار زیباری سره خبرې وکړي. بان کی مون په داسې حال کې عراق ته ځي چې روانه میاشت د سوریې د بحران په اړه په سویس کې نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دې کانفرنس له جوړېدو هدف دا دی چې د سوریې رژیم او مخالفان په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې د تاجکستان او قرغیزستان په پوله د وروستۍ شخړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه بیان کې چې نن خپور شوی د تاجکستان مخکینی رسمي بیان چې وایي د قرغیزستان لوري د شنبې د ورځې د پیښې مسؤل دی مخشوشونکی بلل شوی دی. چارواکي وایي په پوله د ډزو په پیښه کې 15 قرغیز پوله ساتي، یو قرغیزي پولیس او درې تاجک پوله ساتي ټپیان او په روغتون کې بستر شوي دي. په دې پوله په 2013 میلادي کال کې څو ځلې نښتې شوې وې. په 1991 کال د شوروي لړنګېدو وروسته د منځنۍ آسیا په ډېرو سیمو کې د پولو پر سر اختلافات موجود دي. دا د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. او پر اپورونو کې به واوري چې د سولې عالی شورا د میلاد نبی د مبارک ورځ په مناسبت له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د انکشاف او د ترقی او د آبادۍ لاره، د استقلال او د خپلواکۍ لاره دا ده چې افغانان خپل منځ کې سره جوړ شي.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر پروګرام خبري وشي. د مدني ټولنو او رسنیو فعالان غواړي چې افغان ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د یو تقنینی فرمان په بڼه توشیح کړي. د هغې میرمنې چې خواندې پوزه او شونډې ورغوڅ کړي وو او د علاج لپاره ترکیه ته استول شوی، روغتیایي حالت په ښه کېدو دی. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو. اور دو تیرا سرا وسی زمن غاکل آزادی رادیو اوری. د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د کلیزې په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. د سولې د عالی شورا ویاند همدرس د افغانستان له دینی عالمانو هم غوښتل چې د ستونزو په اوارولو کې او همدارس د سولې پر واسطو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د افغان حکومت وسلوال مخالفین تورن کړي چې د سولې له بهیر سره د نه یو ځای کېدو لپاره د افغانستان پر اساسي قانون انتقادونه او پلمې کوي. په دې اړه نور حل کابله د فریبا ظاهر پر راپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په دې باور دي چې که په افغانستان کې سولې رانه سي نو په دغه وخت کې به د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د لا ډېرې دوه زمينه برابر شي. د دې شورا وین شاهزاده شاهد نن دوشنبه په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې د کلیزې په مراسمو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه څرګندونې وکړې. شغلی شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې روغې جوړې ته غاړه کېږدي.
زه په مخالفینو باندې هم ستاسو د لارې غا کوم چې د خیر لاره، د عزت لاره، د انکشاف او د ترقی او د آبادۍ لاره، د افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ لاره دا ده چې افغانان خپل منځ کې سره جوړ شي، مذاکره وکړي، مفاهمه وکړي، بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کېږدي.
شغلی شاهد دغه راز له دینی علمانو وغوښتل چې د سولې د ټینګښت او د ستونزو د مخنیوي لپاره د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د سولې د عالی شورا دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې د دغې شورا پر کړنو باندې ځینې انتقادونه هم کېږي. د افغانستان د دینی علمانو د شورای وغړي عنایت الله بلیغ وویل چې د سولې د عالی شورا ځینو غړو دوی ته ویلي چې د دغې شورا هڅې یو اړخیزې مخته ځي. د شغلی بلیغ په خبره د حکومت مخالفین د ستونزو د دوام په هدف بهانې لټوي.
هر بند ماده ای که قانون اساسی پیش تو خلا داره امور
د اساسی قانون د هر ماده هر بند چې ساسو په نظر تشلری هغه واځ کړه او ترغه ش جوړ کړه چې 50 کسانو ته خوده منلو وړوي بیا راوړه چې موږ ور سره مقایسه کړو د خصمه نه د چې وایس د منو او هغه نه منو
تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې په هغه صورت کې لوسوالو مخالفینو سره خبرې کوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي د افغانستان اساسي قانون ومني او له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کړي وسلوالو طالبانو تل ویلي چې له افغان دولت سره خبرې نه کوي خو کوي ځینې شرایط پوره سي له امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر دي
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې به د اسیا د زړه په نوم د هیوادونو د راتلونکي غونډې یو اساسي برخه وي ټاکل شوې د استانبول د پروسیا د اسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو راتلونکي غونډه څلور ورځې وروسته په نوې ډیلی کې جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به له مرکزی اسیا څخه جنوبی اسیا ته د انرژي د انتقال او همدارس د استانبول د پروسی د ځینو نورو پروژو پر تمویل خبرې وشي یو ځل بیا فریبا ظاهر ته غوښ شي چې پر دې موضوع هم یو راپور برابر کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکو غونډې په امادګۍ ولاله مخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي ټاکل شوی د استانبول پروسی یا د اسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18 په نوې ډیلی کې غونډه وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وسی د دغه وزارت ویان جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبري د اجنډا تر ټولو مهمه برخه بولی
دا لدې کابل د استانبول د پروسی د غونډې د اجنډا اساسي برخه ده چې سولې په افغانستان او هم د اسیا د زړه په لوی برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده که سولې نوي نو د سیمې په ساته د اقتصادي همغږي آرامتي او هر اړخیزه همکاري د پیاوړتیا اهداف به لوی ستونزې سره مخامخ وي او بل چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي
د استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل سوچي لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپل کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د همکاري پاړه غونډې کوي په دې غونډو کې د روسیې قرغیزستان ترکیه آذربایجان هند متحده عربی اماراتو سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو غونډو هیوادونو استازي برخه اخلي په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځنۍ مرکزی او جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي اروپایي ټولنه امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استانبول د پروسې ملاتړي دي ټاکل شوی د هند تر ناستي وروسته د اسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکی د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان مدني ټولنې او له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له ولسمشر حمید کرزي څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مسوده د یو تقنینی فرمان په بڼه توشي کړي د دې قانون مسوده دوه کلمې کې د مدني ټولنو د استادو د بشري حقوقو د فعالانو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې و خو تر اوسه د وزیرانو له شو وزیرانو شورا لخوا هم نه د تصویب شوې په عین وخت افغان خبريالان وایي چې دغه قانون مسوده د تقنینی فرمان په بڼه توشي شي نو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت پر بهیر به مثبت اغیز وکړي لکابله مرزیه احمد زیرا پور راکوي
د افغانستان د مدني ټولنو ځینې سازمانونه او له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره له ولسمشر احمد کرزي څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د راتلونکو انتخاباتو مخکې د یو تقنینی فرمان په بڼه توشي کړي دوی وایي کدا سی وشي نو د دې فرمان لمخې به د انتخاباتو په بهیر کې خبريالان لا په اسانۍ سره اطلاعات ترلاسه کړي شي د بشر حقوقو او مدني ټولنې شبکې او له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې په دې اړه د دوشمې په ورځ یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه اعلامیه د بشر د حقوقو او مدني ټولنې د شبکې د اجرایوي رئیس نعیم نظری له خوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی
چون شورا ملي کشور در اوستانه تعطیلات زمستانی
د افغانستان ملي شورا ژمنه رخصت یو تدزی او امکان لري چې د افغانستان ملي شورا په لږ وخت کې ونس کړي چې د دې قانون مسوده تصویب او د رسمي پړاوونو په اړه ورستي پریکړه وکړي ځکه خمرجله ولسمشر کرزیت غواړو چې د راتلونکو انتخابات په اړه د معلوماتو د راټولولو په خاطر قانون قانون ته اجرایی بڼه ورکړي. نو غواړو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مسوده د یو تقنینی فرمان په توګه توشیح کړي.
توشیح نموده نافذ سازند.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د وکاله مخکې د مدني ټولنو د اساس او د بشر د حقوقو د فعالانو او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړه او عدلی وزارت واسول شو. دا مسوده اوس د وزیرانو په شورا کې ده او له هم د دې شورا لخوا نه ده تصویب شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو خو ونه توانیدلو. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل د دې قانون په تصویبیدو سره خبریالان د مدني ټولنې فعالان او عام خلک لا په اسانۍ له دولتي ادارو معلومات ترلاسه کولی شي. ښاغلی توحیدی زیاتوي د دې قانون د توشیح په صورت کې به د جمهور ریاست له هر هغه کاندید او دولتي چارواکي سره قانوني چلند کیږي چې رسنیو ته د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوي. یو شمېر ژورنالیستان انتقاد کوي چې په اداري فساد کې ښکېل ځینې حکومتي چارواکي نه غواړي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د وزیرانو شورا او ملي شورا لخوا ژر تصویب شي. خو د وزیرانو شورا د چارو د ادارې مسؤلینو په خوا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې قانون طرحه بشپړه شوې او ډېر ژر به د وزیرانو شورا د قانون کمیټه ورباندې بحث وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د مسو د یو ستر کان د اکتشافي تړون پر مسودې کار پیل کړی. د دې وزارت ویان محمد رفیع صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د دې کان د اکتشافي تړون داوطلبي یو شرکت ګټلې چې له مخې به یې دا کمپنۍ د دې کان د ظرفیت او نورو مسایلو په اړه یوازې څېړنې کوي. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محمد رفیع صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون د سرنګوالي په اړه د افغان ګولډن منرال کمپنۍ سره د قانون او پټرولیم وزارت خبري روانې دي. د افغانانو او فنلندیانو یو ګډه کمپنۍ ده. خاغلی صدیقی وویل چې د دې تړون مسوده به په نږدې راتلونکي کې وزیرانو شورا ته د تصویب لپاره واستول شي.
تر اوسه د دې تړون مسوده د وزیرانو شورا ته نه ده استول شوې او وزیرانو شورا موږ ته تر اوسه د دې تړون د لاسلیک اجازه نه ده راکړې. دغه کمپنۍ د داوطلبۍ ګټونکې ده.
خاغلی صدیقی وویل کدا تړون وشي نو یا د کمپنۍ به د بلخاب د مسو د کان د ظرفیت، عواید او نورو مسایلو په اړه درې کال څېړنې وکړي. هغه وویل له هغې وروسته به بیا حکومت پریکړه کوي چې د دې کان د ویستلو قرارداد له کومې کمپنۍ سره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2001 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مسو د کان د استخراج قرارداد له یوې چینۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو چې عملي چارې باید یو کال مخکې پیل شوی وای، خو تر اوسه یې کارونه نه دي پیل شوي. په دې وروستیو کې افغان دولت هڅې ګړندۍ کړي چې د هیواد یو شمېر کانون او خصوصي سکتور ته ورکړي او په دې توګه خپل عواید ډېر کړي.
د یادونې وړ ده چې د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د مسو کان د نړۍ له نامتو د مسو له نامتو کانونو څخه دی او اند افغانستان حکومت یې د نړۍ د مسو تر ټولو ستر کان بولي. خو د دې کان د استخراج په قرارداد کې په سلو کې 150 ونډه افغاني شرکتونو او پاتې 940 د امریکا او برتانیا د شرکتونو کنسرشیم ته ورکړل شوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د استوګنی ویزه تمدید شوه. لبلې خو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف د دې هیواد له چارواکو سره د یوې جامع طرحې پر جوړېدو موافقه شوه. له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایرانی چارواکو د هغو 400,000 افغان کډوالو ویزې د 9 میاشتو لپاره تمدید کړې دي چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني موده پای ته رسیدلې وه. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي له ایرانی حکومت څخه د ویزو د تمدید غوښتنه د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري ایران ته په خپل وروستي سفر کې کړې وه. ښاغلي جرأت ازادي راډیو ته وویل
از مجموع 1,400,000 تن
د 1,400,000 افغان کډوالو له جملې څخه یې د 400,000 د ویزې موده بشپړه شوې وه. له نیکمرغه تیرونۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هلو ځلو سره او همدارنګه په ایران کې د افغان سفارت په کوښښونو سره ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د 400,000 افغان کډوالو ویزې یې لاسته تمدید کړي.
هایشان را تا 9 ماه دیگر تمدید میکنند.
هغه زیاته کړه د دې کډوالو د ویزو موده د روان کال د جدي میاشتې له 14 سمې څخه د راتلونکي دیار له 39 کال د سرطان تر اخره پورې غزیدلې. په ایران کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید خبره په داسې حال کې رامخته کیږي چې په دې وروستیو کې د نیمروز والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ایران یو ځل بیا له د هیواد د افغان کډوالو په زور شړل پیل کړي، خو د کډوالو چارو وزارت ویان د نیمروز د والی خبره ردوي او وایي چې هیڅ افغان په زور له ایران څخه نه دی ویستل شوی، بلکې په خپله خوښه په اوسط ډول له ایران څخه د ورځې لږ تر لږه دوه کورنۍ هیواد ته راستنیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې افغان حکومت او ایرانی لوري په یو طرحه کار پیل کړی تر څو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي. جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
په دې باندې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه په داسې یوې جامع طرحه باندې کار وکړي چې په هغه کې هم افغانانو څه ستونزې چې دي په نظر کې ونیول شي، او که ایرانی مقامات کوم ستونزې لري د افغانانو د حضور پاک لباندې هغه ته هم رسیدګي وشي. په دې برخه کې زموږ تماسونه او زموږ خبرې اترې د ایرانی مقامات سره هم دلته د ایران د سفارت دلاري او هم په تهران کې د افغانستان د سفارت دلاري ادامه لري، او موږ هیله من شو کولای شو په دغه ټولو برخو کې یوې جامع موافقه ته سره ورسیږو.
ښاغلی موسازی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یو بل موافقې همکار وکړي چې له مخې به یې په ایران کې د افغان کارګرانو د حقونو ساتنه کیږي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران موافقه کړې چې افغان کارګرانو ته د ویزو ورکول دوه برابره زیات کړي.
په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د مهاجرینو د ریاست لخوا نږدې 400 کورنیو بې ځایه شویو کډوالو سره د خوراکي او ژمنیو موادو مرسته شوې. د هغه کورنۍ دي چې د کونړ ولایت په لرې پرتو سیمو کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
لال زمین چې د شیګل ولسوالۍ د شولتن دری د چوګام وسیدونکو کې د مرسته شو موادو ترڅنګ ولاړ دی، وای زکه د خپل کلی او کور پر خودو تاړ شوی چې لوی خو هلت امنیت نشته او لبلوري هر ورځ پرې پاکستانی پوزونه د توپونو ډزې کوي.
نو وجوهات تلړي ځتی پاکستان د خوانه مرمه امرازي لګي به امنیت او په دغه خاطر ما ځ شو مڅا یو سه یو تر وړا غنمه یو د کاز وړا باو یو ستل او
محمد روز چې د چپ دری وسیدونکې دی وای دی هلته په یو خونځي کې خون کې وو، هر ورځ به ورته د طالبان لخوا د مرګ غوښنه کیدل، نو ځکه یې کډه پشا او اسداباد ته راغی. د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی بے کور شو خلکو سرا د مرستو شو مواد پاړه آزاد راډیو ته ویل
کی هغه بې ځای شوی خلک چې د مختلفو ولسوالیو نه را کړه شوی دی او د باز لامل لامل په مرکز کې وسیږي یا په د ولسوالیو په مرکزونو کې وسیږي تقریبا 390 کسان ته لاغوي تعداد رسیږي چې د انصار لخوا نه کپای کې غړي او غنم او بازی هایجن کټونه او د ګیس دبا او بازی جمعنی لباس بنین او داسور د کی شامل دي د بیسره کومک شوه دي.
هغه له ټولو مرستندوی ادارو وغوښتل چې باید په کونړ کې اړو او بې کور شو کورنۍ سره د مرستې لپاره راشي او د دغو مجبور خلکو لاسنیوي وکړي.
نور مؤسسات علاوه د یونیسار نه چې په دغه استقامتونو کې کار کوي خپل کومکونه د کونړ ولایت ته راوړي. موږ هغه مستداب او بې ځای شوی مهاجر فاملونه چې بیوسې دي بیتوان دي دا غوښه کوم پوشي.
په کونړ کې یو شمیر به کور شو کورنۍ سره د یو ان ایچ سی آر لخوا په داسې حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي چې نورې غنې کورنۍ بیا په یخ ژمي کې د غربت او د ژوند د نورو اسانتیاو د نشټوالي لامل ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجلې څخه د راپورونو دوام ته پام وکړي. هغه افغان میرمنې ته په ترکیه کې د جراحي د عملیاتو لپاره پوزه او شونډې خودل شوې دي چې میړه یې ترې غوڅ کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ستارې په نوم د دې میرمنې روغتیايي حالت په ښه کېدو دی. ستاره 30 کلنه ده او د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې ورسره د خاوند لخوا د تشدد شوی و. نوموړې د لندې د میاشتې په وروستیو کې د درملنې لپاره ترکیې ته واستول شوه. امریکایي چارواکي وایي د ستاري خاوند تر اوسه نه دی نیول شوی، خو د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ترکیې په یو مجهز روغتون کې د میرمن ستارې د جراحي عملیاتو لومړی پړاو په ښه توګه ترسره شو. له میرمن ستارې څخه څه باندې دوه میاشتې مخکې د دې میړه شونډې او پزه پرې کړې او خپل تښتېدلی و. افغان حکومت نوموړې د قوس د میاشتې په وروستیو کې د پلاستیکي جراحي عملیاتو لپاره ترکیې ته ولېږله. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر کنیشکا ترکستانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل میرمن ستارې ته په دې عملیاتو کې پزه او شونډې ایښودل شوي دي.
نخستین عملیات جراحی سپری شده و خوشبختانه که نتیجه خوب داده.
د جراحی عملیات لمړی پړاوې تیر سو، لنه که مرغښه نتیجه ورکړې ده. پورتنی شونډه او پزه ترمیم سوي، وضعیت د شکېدو په حال کې دی. اوس خبرې کوي او ډوډۍ هم خوړلې سي. د جسمي او رواني پلوه ستونزه نه لري. څو ورځې وروسته به دوهم عملیات هم ترسره سي.
راپورونه وایي میرمن ستاره 30 کلنه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. راپورونه دا هم وایي میرمن ستارې د غریبۍ ژوند درلود، میړه یې په مخدرو موادو روږ دی او له دې مخکې هم ورسره زور زیاتی کاوه. میرمن ستاره په لومړیو کې د هرات ولایت د عامې روغتیا په روغتون کې بستر وه، خو څرنګه چې درملنه او عملیات یې په هیواد کې ناممکن و، افغان حکومت ترکیې ته واستوله. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د افغان او ترکیې د حکومتونو ترمنځ یوه تفاهمنامه لاسلیک شوې چې لمخه به ترکیه هر کال شاوخوا 200 افغان ناروغان او کاری ټپیان د خپل هیواد پر روغتونونو کې بستروي او وړیا درملنه به کوي. په دې وروستیو کې د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل په هیواد کې لخزو سره د جدي زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. سموده مخکې د بغلان په ولایت کې یو سړی خپل مرمن پر مخ په ډزو وشتلې و. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سربیره پر دې پیښو په لسګونو داسې پیښې ثبت کړي چې میړونو پر خزو تیزاب شیندلی، په چړوی ټپیانی کړي او حتی وژلی هم دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې ستاره هغه افغان میرمنه چې د میړه لخوا تشدد ورسره شوی و او پوزه او شونډې غوڅ شوي و، اوس د ښېګڼې په حالت کې دی، یعنې روغتیايي حالت یې په ښه کېدو دی. له ښځو سره تشدد په افغانستان کې هغه ستره ستونزه ده چې په نتیجه کې د ډېرو کورنیو ژوند تریخ شوی. د ستاره په اړه د دې راپور له خپرېدو سره سم ازادي راډیو د کابل په واټونو کې د خلکو نظریاتو پوښتل.
نوم یې امام خان ده. دغه حکومت باید دغه سړی چې دغه د زنانه او بېسره د خپلې د ښځې یا د خور یا بېسره د هر چي مقصد دغه تریخوالی چې راولي، باید د دې سړي د دولت جلوگیری وکړي. که جلوگیری نه کوي پوست به دا نفر دی باید محکمې ته کش که بندي دي کي دا خو ښه کار نه کنه. سیاست سیاست را باید تاثیر رسوي. که زور تاثیر خو برابري ولاکې وی پازه پرې کې یا مثلا غوږې پرې کې یا وی داغې او رقمې کې دولت نه زه دغه تقاضا لرم وروره چې دغه دولت د دغه خلکو دي باید جلوگیری وکړي زر ته زره پورې پورې پوست دغه هر سړی چې ګیر کوو مجازات دي کې نه دې مثال د خبرې په دې هغه خوشې کوي چې هله دا وله واسطه سو دو سه سوا سه په دې کارو دی نه خوشې کوي.
زمانم ناظر خان دا د خز مبارک دی ویلې دا شونډې پرې کېږي ترې یا سره ناوړه چلند کېږي. دولت څه وکړي؟ دولت به دې سره دا خلک ونیسي، درنده سزا ورکړي، ورته ښه سزا ورکړي چې بیا آینده څوک داسې کار ونه کړي.
خپله چې د کور مسؤول مثلا خپل د کور مسؤلیت ونه شي کولی، دولت به پکې څه ووایي؟ دولت خو نه شي کولی چا دروازې ته سرباز ودره چې دا کور کې څه کېږي.
نوم نجیب الله دی. هر څوک چې دا کار کوي دا غلطه کار ده. هغه انسان دی. موږ تاسو د نارینه په شان هغوی په اسلام کې حق لري، شریعت ورته حق ورکړی او دا غلط کار دی. هر څوک چې کوي باید چې دا کار ونه کړي. حکومت باید پروګرامونه جوړ کړي د هغوی د اصلاح لپاره چې دا کارونه اصلاح کړي، خلکو ته تبلیغات وکړي. په حکومت کې همدا کمزوري ده چې په غریب سړي باندې زور رسیږي، هغې ته جزا ورکوي، خو څوک چې واسطه لري او حکومت کې پایه قوي هغې ته جزا نشي ورکولی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان پیژندل شوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی پرون د 15 کلونو په عمر وفات شو. د استاد پسرلی د ادبي شخصیت او د ادبي کارونو او فعالیتونو په اړه د آزادۍ راډیو مجلې په 19 پروګرام کې چې